د جیوا خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شول. تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایو. ستاسو قربانی او زمونږه شهید
او زنصر کاکر.
نن د سه شنبه یا نهه ورځ او د اکتوبر د میاشتې نهمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. بیا هم تاسو ته هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کړې دي.
بل لوري ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت اعلان کړی دی چې هیواد یې د مالي ستونزو راوستلو لپاره نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF سره خبرې کوي. د پاکستان اپوزیشن او اقتصادي پوهان وایي چې حکومت پرته د سلا مشورې څخه د پلاننګ IMF ته روان دي.
او د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې ژورنالیستانو احتجاجونه کړي. هغوی وایي چې ژورنالیستان له سنسرشپ او له دندې څخه د شړل کېدو له ګواښونو سره مخ دي او حکومت باید د مطبوعاتو ازادي په پام کې ونیسي.
سرټی کې تاسو واوریدله او په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
دا وایس اف امریکا جوا د کتر منوردونکو خبرونه ته یوري. بیا هم شرغ لسته د خبرونه پیل کول. اسلام آباد څخه چیرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری تهمینه جنجوا سره د پاکستانی پلاوی چې هغه یې مشري کوله لید کاته کړی دي او په افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په کابل کې له افغان صدر او ملګری اشرف غنی سره د لیدو کتو وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دي او هم په دغه مذاکراتو کې د افغانستان د پلاوی مشري کوله. تفصیل رابعه پیر له اسلام آباد راکوي.
د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا پاور ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د کړکیچ سیاسي هواري د پاره خپل کردار لوبوي. د ریډیو پاکستان تر مخه زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او شاه محمود قریشي پاور ورکړی چې د افغانستان د ستونزې د سیاسي هواري د پاره به پاکستان خپل کردار لوبوي. د ریپورټونو تر مخه د دې څخه وړاندې د پاکستان او د امریکا د ډلو ترمنځ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه خبرې شوي چې وکي د پاکستان د ډلې مشورې د بهرنیو چارو سکتري تهمینه جنجوا او د امریکا د ډلې مشورې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد کړی دم. زلمی خلیلزاد د افغانستان د دوه ورځني سفر وروسته پاکستان ته راغلی. دوی اسلام آباد ته پر رسیدو د افغان سفیر ډاکټر عمر سخیلوال سره هم لیدلې دي. د بل د سفر په محل امریکایي استازي د افغان صدر اشرف غني، چیف اگزیکټیو عبدالله او یو شمیر افغان چارواکو سره لیدلی دي. امریکایي بهرنیو چارو وزارت تر مخه شاغلی خلیلزاد به د عرب امارات، قطر او سعودي عربستان سفر هم کوي چې د بیانیه تر مخه مقصد یې د افغانستان د ستونزې هواري او طالبان خبرو ته تیارولو لپاره تړلو هیوادونو سره کار کول دي. زلمی خلیلزاد تیره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم د پاکستان سفر کړی وو. خدا افغانستان د پاره د امریکایي استازي په توګه دا د لومړی سفر دی. د دې راتک څخه وړاندې د ډیو ریډیو سر خبرو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی وو
طالبان ہماری مرضی سے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارا بڑا لمیٹڈ سا کنٹرول ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں.
ہیلہ سرگندو چې په کومه خبره چې موږ دوی په هول غواړو چې طالبان زموږ پر رضا نه چلی او موږ پر دوی ډیر محدود کنټرول لرو، خو موږ چې څه کولی سو هغه به کوو. اهم خبره دا ده چې مخ په وړاندې تګ وسیم. د څېړونکو وینا ده چې بیانونه خپل پر ځای خو د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی او حالات په هلته ښه کیږي چې دواړه هیوادونه چې څه وایي هغه عملی هم وسی. د پېښور پوهنتون د آی آر ډیپارټمنټ مشر ډاکټر اعجاز خټک د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
حکومت خبرو اترو انداز کې خو به فرق دی پرسنل سټایل کې فرق دی او بیسیکلی پالیسی کنټینټ کې کوم دی هغه عمر کا روان دی هغه د پاکستان کوم سکیورټی پرسپشن دی هغه حوالے سره عمر سره دی افغانستان بارا کې طالبانو بارا کې افغانستان کې روحي بارا کې دنیا بارا کې دا څنګه انډیا نړۍ امریکای سره فشار اخباری بیان خوب کا ملاقات شو غوښنو شو خبرو شو سی خبرو شو لې پوزټیو ساوند کول دا داسي دغه شیندې زړه چې دواړه ملکونه دا غړي چې پاکستان او امریکای یو بل سره افغانستان مسلې ته ترګړی کی او دې تعاون دی نو هغه امریکای ته مخای او پاکستان ته مخای
تڅېړونکو دا هم وایي چې طالبانو د امریکا سره په قطر کې هم خبرې سوي خو اصل ستونزه دوی د افغان حکومت سره خبرو ته په داسې حال کې تیارول دي چې په راتلونکي کال کې د افغانستان صدارتي ټاکنې کېدونکې دي او په داسې حال کې امریکا غواړي چې پاکستان خپل کردار ولوبوي
من اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او نور لوړ رتبه مامورینو سره په افغانستان کې د سولې په موضوع باندې خبرې کړې دي. په دې اړوند زموږ د ډیوا خبریال ارشاد مومن په پاکستان کې د څېړونکو سره غږېدلې دي او د هغوی نظرې پوښتلې چې آیا دغه لیده کتبه څومره مثبت رول ولوبوي په افغانستان کې د سولې په بهیر. نور تفصیل یې تاسو ته ارشاد مومن.
تو تر څو پورې چې د زلمی خلیلزاد تعلق دی نو هغه خوړان د افغانستان کې سفیر هم پاتې شوی دی نه علاوه اقوام متحده کې هم پاتې شوی او دا هغه خپل یو پوزیشن دی د افغانستان کښاله باره کې او بهر حال دې شته ته دی د ریکنسیلیشن د پاره یا امن د پاره هغه دا تکل کړی دی او پاکستان کوم غوښتنې دغه کوي چې د افغانستان په امن کې خپل سوا چوي او من ته طالبان دو او مذاکرات وي دو او تاسو په میزر سره کېنوي او دغه خبره ده چې د پاکستان د کمی همدي کیږي دا غوي په قول هغه منی کړو او کنه منی کولای شي نو دا غوي خلاف جنگ وکړي نو دا مطالبات خوران دي مو سو سو ځل چوي دي پاکستان د دغه نه انکار کوي یا نشي کولای په دې چې افغان پاکستان دا پوزیشن دی چې موږ د افغانستان جنگ په خپل مخه باندې نشو شروع کولای یا نشو جنګېدلی تر څو پورې چې د خلیلزاد تعلق دی نو راته ښکاري په نږدې وختونو کې هغوی د افغانستان کې چې کوم انتخابات کېدونکي دي هغې دپاره طالبانو باندې څه نسخه پاکستان نه د اثر غوښتلو غوښتنه کړې ده چې دا د انتخابات چې کوم دي نو د سې درجه د پاره دا پرمونو شي او په دې باندې خون خرابه و نشي یو خدغه دغه د زمو خبره ده چې د هم چې کوم پالیسی و هغه کې چې د جنگ کې خبرې وي نو دغه خبره پاکستان واځي کړی ده چې ځان په ذریعہ باندې افغانستان کې امن نه راځي او بل کو علاقایي د لارې اختیار کړی شي دغه لپاره چې پاغي کې نور علاقے ملکونه هم شامل وي ځکه چې د طالبانو اوس تعلق او ایران سره روس سره د سنترل ایشیا نور ملکونه او چین سره هم دي نو بیا یو طرف ته د طالبانو سره د مذاکرات په میز باندې راتګ یقیني شي دریم طرف باندې چې تر څو پورې چې د پاکستان تعلق په هغه په انتخاباتو وختو کې وړاندې خپل بارډر سیل کړی و دغه شانتي اقدامات اوس ډېر اخیستلې کولی شي لیکن د جنګ مخنیوی کول یا کوم زور دباو چې طالبانو کوم راوړلی دی د هغې مخنیوی کول د پاکستان دپاره ډېر زیات ګران دي.
سید نذیر صاحب، همدغه پوښتنه مې کوله چې پاکستان څومره واک اختیار لري یا څومره فشار اچولی شي په افغان طالبانو باندې چې هغوی دغه جګړه سړه کړي یا دلته راشي خبرو اترو ته کښېني، څومره واک لري؟
پاکستان چې کومه سر رسوخ لري هغه خو په خپل ځای باندې سر رسوخ په دریا باندې وړاندې هم طالبان ته خبرو اترو مېز ته راوستي وو لیکن اس جو طالبان و خپلی لاری چاری ځان تنوري هم پیدا کړی دي تاسو په مختلف ملکونو نمونه واخیستل یو خدغه خبره دیمه خبره راځي چې کوم پوزیشن دی افغانستان کې نو هغوی ګټور دي او ورو خپلې مټې ته افغانستان د جنگ کې غالی هم راوستی دی او بل په ټول افغانستان کې خواره شوي دي صرف د پاکستان سره پولیس سره نږدې نه دي بلکې داسې داسې علاقو کې لکه فرا کې شو یا نور کندوز وغیره یا دغه علاقو کې هم دي نو زه دا ګڼمه چې ټیک ده د پاکستان د افغانستان امن کې او جنگ کې دواړو کې د پاکستان خپل کردار شته دی لیکن دغه کردار سرحده پورې لوبولی شي مکمل طور نشي لوبولی هغې دپاره به امریکا هم څه نه څه لچک مظاهره کوي افغان حکومت به هم څه نه لچک مظاهره کوي او نور علاقیز ملکونه چې دي هغوی به هم پکې خپله خپله ایسا واخلي نو هله به دغه سر سر ته راشي کټمن درمه چې یاره پاکستان یوازې دا مورچه سر کولی شي ځکه دغه وجه ده چې زمونږ وزیر خارجه قریشي صاحب د پمپیو سره ملاقات نه وړاندې ویلي چې مونږ به صفا خبرې کوو سیده خبرې به کوو که وړاندې مونږ وعدې کولې او وعدې مونږ پوره نه کړې یا نه کړې شوې نو اوس به هغه وعدې نه کوو چې کوم نه شو پوره کولی نیتن نه دی که داسې وعده پاکستان کړې وي چې هغوی به د مذاکراتو میز ته په ځان له سره راوړي
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبره خلکو سره غږیږو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
نه صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
د ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا د وایس اف امریکا جوړ د کډر مون اوریدونکو خبرونه ته ل واشنگتن ډي سي څخه سترګي وغوږی است او سم یو بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې روسیا او ایران راپور نوای چې هڅه کوي په افغانستان کې خپل اثر او نفوذ نور هم زیات کړي دغه اړه باندې زیاتره ویل کیږي چې دواړه هیوادونه له طالبانو سره د شو اړیکو څخه استفاده کوي په دې اړه نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد
یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي وایي روسیه هڅه کوي په افغانستان کې د خپل اغیزې لپاره سیالي وکړي چیرې چې د پخلاینې نړیوالې هڅې روانې دي او ایران پکې د افغان شخړې په دواړو اړخونو کې لوبیږي د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل امریکا غږ ته وویل روسیه د افغانستان د لسیزو رئیسی د اوږدې شخړې په حل کې د رول ادا کولو کوښښ کوي دی وایي زه فکر کوم چې روسیه کوښښ کوي یوه داسې تګلاره مخې ته یوسي چې له موږ سره پرې سیالي وکړي او هغه په دې توګه چې په هرې برخه کې چې وکولی شي خپل اغیز پراخ کړي که هغه په افغانستان او یا کوم بل ځای کې وي هغه وړاندې وویل روسیه په دوامداره توګه ناسم معلومات کاروي تر څو کیسه په خپله ګټه برابره کړي د بیلګې په توګه دوی په افغانستان عراق او سوریه کې داسې اوازې خپروي چې ګواکې امریکا د داعش ملاتړ کوي او ورته پروپاګند کوي ووټل وویل د امریکا لخوا د داعش د ملاتړ کولو خبره چې په هر ډول وي یوه ټوکه او مسخره ده په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون څخه مرستیال پروفیسر مات ډیرینګ وایي په افغانستان کې د ماسکاو ښکیلتیا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده دی وایي دوی هر ډول وسیله لري چې په افغانستان کې پرې سیالي وکړي زه خو داسې وایم چې کیدای شي دوی په بیلابیلو ډګرونو کې ښکیل وي یعنی هم د طالبانو او هم د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي د وړاندې وویل دا به بدقسمتي وي کله چې په افغانستان کې سیاسي څیرې د روسانو ملاتړ مني ځکه له دې سره به په سیاست کې لا جلاوالی رامنځته شي او د افغان حکومت قانونیت به ورسره لا کمزوری شي له ناول پوسټ ګریجویټ سکول څخه تاماس جانسن چې د طالبان نریټیو یا د طالبانو د کیسو په نامه د یو کتاب لیکونکی هم دی وایي په داسې حال کې چې روسیه کوښښ کوي په افغانستان کې خپل اغیز ولري د هغوی رول تکلیف ورکوونکی دی دی وای زه فکر کوم چې په طالبانو باندې د روسانو د اغیز خبره بیخی یو خیالي خبره ده او زیاتوي چې افغانان د طالبانو په ګډون د 1990 لسیزې په وروستیو کې د روسیې له یرغل څخه ژوندۍ خاطرې لري او د افغانانو روسان نه خوښیږي. جانسن چې په افغانستان کې هم وخت تیر کړی وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بل اخره غواړي په دغه جګړه ځپلې هیواد کې د امریکا ناکامي وویني. روسیا یوازینی هیواد نه دی چې په افغانستان کې خپل اغیز غواړي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال ووټل وای ایران هم په افغانستان کې له هر لوري سره سرخوځوي. ایران کوښښ کوي هم له افغان حکومت سره اړیکې ولري او هم له طالبانو سره. خو ووټل وویل چې له روسیې سره په توپیر ایران د خپل ثبات په اړه ډېر اندېښنه لري. دی وایي ایرانی مشران له موږ سره کومه مینه نه لري، خو ایران د خپلې ختیځې پولې او لویدیځو برخو په اړه اندېښنه لري چې کیدای شي دوی ترې هم وګواښل شي. د نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه انټونی کورټسمن وایي د ایران او طالبانو ترمنځ اړیکې زیاتې د یوې بدې ورځې لپاره پلان شوي دي. دی وایي دوی له طالبانو سره اړیکې جوړوي په دې هیله کله افغان حکومت څخه ونه شي چې دوی ته بیا خطر جوړ نه کړي. کورټسمن وړاندې وویل بل انګیرنه دا ده چې ایران له طالبانو څخه ځکه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د داعش د زیاتېدونکي رول په وړاندې یو توازن وساتي.
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې ویل چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ځانګړی استازی د امریکې لخوا زلمی خلیلزاد دی او هغه سفر کړی د اسلام آباد ته هلته د لوړپورو چارواکو سره او د شاه محمود قریشي چې د بهرنیو چارو وزیر دی د پاکستان د هغه په ګډون دوی سره لیده کاته کړې ده د سولې بهیر باندې خبرې اترې کړې دي. په دې اړوند غواړو چې ستاسو سره یو څېړنه هم شامله کړو په خبرونه کې او دا مهال زموږ سره د ویډیو لینک له لارې د کانګرس د ودانۍ له مخې زموږ همکار رحمان بونیری دا مهال په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې ملګری دی. ستړي مشوې په خیر راغلی رحمان بونیری صاحب.
ډېره مننه
بونیری صاحب. د دغه سفر موخه څه ده چې ښاغلی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی دی؟
افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره نوی استازی دی ښاغلی زلمی خلیلزاد او دا د هغه لومړی سفر دی. دې نه مخکې په کابل کې چې هغه کومې خبرې کړي دي هغه په دې کې د خپل دغه سفر مقصد ویلی دی، هغه دا دی چې امریکا او د امریکا باندنو چارو وزارت اوس غواړي چې طالبان سره خبرې وکړي او د سولې پروسه چې دا څنګه تاسو ویل دا کامیاب کړی شي. د څېړونکو تر مخه امریکا د پاکستان نه اوس دا غواړي چې پاکستان څرنګه لوزونه کړي دي په تیر وخت کې، د هغې مطابق طالبانو کې سره خبرو اترو کې خپل رول چې دی، خپل کردار چې دی ولوبوي. او یوازنی مقصد دا دی د ښاغلي زلمی خلیلزاد چې هغه په پاکستان باندې هغه امریکایي فشار چې د پخواره سي موجود دي چې طالبانو سره دي د خبرو اترو کې خپل رول ولوبوي، او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې په افغانانو باندې او په امریکایي مقاصد باندې حملو کې کړ دي هغه خلاف عملیاتو کې. زلمی خلیلزاد د ټولو خلکو لپاره نوې نوم نه دی، خو بیا به هم یو ځل ویاد کو چې هغه امریکایي سفارتکار دی چا چې په امریکا کې په غټو اخبارونو کې د پاکستان په کردار لیکلو په وخت سخت نیوکې کړې دي، او هغه د امریکا د باندنو چارو تګلارو هغه نقاد دی کوم چې فکر کوي تر څو پورې پاکستان باندې فشار سی ونه کړ شي، معاشي پابندۍ به ونه لګول شي او هغه باندې سارو نه کړ شي، تر هغه پورې به پاکستان د ګډ طالبان یعنی د هغه طالبانو کوم چې پاکستان فکر کوي د هغه لپاره خدي خلاف عملیات نه کوي. و د خلمی خلیلزاد سفر په دې لحاظ سره هم ډېر اهم ګڼي څېړونکي چې هغه نقاد پاتې شوی دی په تیرو لسو کالو کې، څوک چې د پاکستان د کردار نه خوشحاله نه دی او د امریکا د باندنو چارو تګلاره چې دا په دې کې د خلیلزاد خپل تصور چې کوم دی د پاکستان پاکله هغه ډېر واضح دی او ډېر روڼ دی، په کې خړ خړتوب نشته دی هغه د سپین دی هغه دا غواړي چې پاکستان باید د امریکا سره څنګه چې د امریکا سره هغلی ټرمپ ویلي دي چې په سپینه لار روان شي هغلی خلیلزاد به د پاکستان نه هم دا غواړي چې په اوسنی حالاتو کې امریکا غواړي چې د پاکستان تګلاره دی د امریکا سره سپینه وي.
تاسو خود دلته د خلیلزاد د غوښتنه واضحه کړله، پاکستان څه غواړي دا مهال؟ ځکه چې پر پاکستان باندې تورونه دي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې د سولې بهیر پیل شي.
ها مرزا شهید، د پاکستان یو لومنه ټکه بزه د ځنه شروع کوم چې شاه محمد قریشی تیرونه هم دلته په واشنگتن ډی سی کې وو، هغه په واشنگتن ډی سی کې یو ځل بیا د خبره تکرار کړې و چې پاکستان غواړي چې طالبانو سره خبره ترلو چې د افغانستان کم د امن پروسه ده ای کې خپل رول ولوبوي او پاکستان خوښ ده لري چې په افغانستان کې امن راشي. دا هغه دریز دی کوم چې پاکستان په تیرو لسو کالو کې یا پنځلس کالو کې بیا بیا تکرار کړی دی، هغه پوځي مشر دی، هغه حکومتي مشر دی. اوس هم داسې فکر کیږي چې د پاکستان د اوسنۍ ته موجوده حکومت چې دی د هغوی د راتګ نه وروسته دا دوه خبرې چې دي ډېرې واضحه دي. هغه داری یو عمران خان کړی وه کله چې هغه حکومت وګټه او لومنه تقریر کوه، هغه ویل چې د افغانستان سره ښه تعلقات غواړي، بلکې د افغانستان سره لارې هم پرانستل غواړي بغیر ویزې نه. دویمه خبره هغه دا کړې وه چې د خپل ګاونډیانو سره ښه تعلقات غواړي. په دې پسې بیا د خارجه چارو وزیر شاه محمد قریشي چې کوم تقریر وکړ پای کې هم دا خبره وکړه، بیا کابل ته سفر وکړ، بیا په واشنگتن کې خطاب وکړ، اوس زلمی خلیلزاد لاړ. ځکه سیلونګ دا فکر کوي چې اوس ګنې د پاکستان د نوي حکومت د افغان تګلارې پاکلا په خپل تصور کې زوړ تصور کې بدلون راغلی دی. خو د یرولو د یادولو وړ خبر دا ده چې پاکستان دا قسمه ګرم جوشي تودواله او په خپل رویه کې هغه د خوشحالۍ عنصر چې دغه زیات خودلې دي، د پرویز مشرف په دور کې، د نواز شریف په دور کې، د شاهد حقان عباسی په دور کې، د جنرل کیانی په دور کې او د جنرل راحل شریف په دور کې. خو افغانانو تل دا ویلي دي چې موږ سره لوزونه کړی دي، ژوند یې کړی دي، خو پاکستان په دغه ژوندو کې بریالی شوی نه دی. اوس د سلونکو خیال دی نوی حکومت ته څه لږه موده انتظار کول پکار دي او د پاکستان شاید اوس مجبوري راغلی ده چې د افغانستان سره طالبانو کې د امن پروسه کې خپل کردار دی هغه په سپینه طریقې سره ولوبوي.
ډیره مننه بونیری صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات د لیدونکو سره شریک کړه.
هر کله.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA دیوا.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته وړاندې کوو کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د خبرونو په دنیا کې د تیرو سوره دراسي د سعودي عرب د شاهي حکومت د یو مخالف صحافي د جمال خشوګي په ترکی کې په نامعلومه طریقه د قتلېدو غیر تصدیق شوه خبرونه ډیر ګرم دي. نن د امریکا او د باقی دنیا په تقریبا ټولو اخبارونو کې د سعودي عرب د یاغي صحافي د جمال خشوګي ترکی کې د غایبېدو او د سعودي عرب د قونصل خاني دننه د ممکنه تور د قتلېدو په حق له مختلف قسمه رپورټونه او اداري چاپ شوې دي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم نن خپل د سر اداریه په جمال خشوګي لیکل دا د اداریه سرخط ته په سعودي عرب لازمه ده چې د جمال خشوګي په حق له کیدونکو پریشان تپوسونو جواب ورکړي. د اداریه په سر کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب خود ساخته جلاوطن صحافي او د امریکای د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ کالم نویس پتیره نه د خپل واده د زینو دستاویزاتو د وصولې د پاره د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب قونصل خاني ته ورغلی وو او د دغه ورځې نه راپدې خو بیا چا نه دی لیدلی. د ترکی چارواکو دا بوګنون کې اندېښنه ښکاره کړې ده چې جمال خوشوګي د کونسل خانی دننه سعودي ایجنټانو وجلې دي او د هغه مړې یې ټوټې ټوټې کړې ده. اخبار لیکي چې دا یو ډیر سنگین تور دی او کدا رښتیا اوخته نو د دې و سعودي عرب د پاره ډیر سنگینې نتیجې را برسېره کیږي او امریکای، ترکی او نورو غربي ملکونو سره به په تعلقاتو ډیر بد اثر ورزيږي. اداریه کې غوښتنه شوې ده چې ترکی باید چې د خپل تور تصدیق وکړي او دین ورستو نشي. په سعودي عرب هم لازمه ده چې د ترکی د لګیدلې تور نه په زبانی جمع خرچ ځان خلاص نکړي. سعودي عرب دی ترکی له د قونسل خانی د تالاشۍ اجازت ورکړي. بلخوا امریکای له پکار دی چې سعودي عرب نسم دستی او خې ادباری وضاحت غواړي ځکه چې د صدر ترامپ د حکومت د سعودي عرب د واک اختیار اصلي خاوند ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره ډیر نږدې ناسته پاسته ده. صدر ترامپ د ګل پورز د جمال خشوګي په واقع خپل یو بیان کې فکرمندي هم ښکاره کړې ده. اداریه زیاته چې تر دې وخت پورې چاته هم د جمال خشوګي په حق له واضحه معلومات نشته خو کمې خبرې چې خورې دي داسې ډېرې ښې نه دي. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې جمال خشوګي یو ډېر قابل صحافي او زړور تنقید نگار و. د سعودي عرب د یو لوی اخبار مدیر او په بحرین او امریکا کې د سعودي عرب د سفیرانو سلاکار هم وو. د دنیا ټولو صحافیانو ته معلومه وه چې جمال خشوګي د سعودي شاهي سیاست او د زرګونو شهزادګانو د کړو وړه ډیر جوور علم او معلومات لرل. خو د تیر کال نه د جمال خشوګي د سعودي عرب اصلي واکمن شهزاده محمد بن سلمان سره په ډیرو خبرو ورانه راغلی وه او دین ورستو د پخپله خوخه د سعودي عرب نه بهر جلاوطنی اختیار کړل. نیویارک ټایمز نور لیکلی دی چې د شهزاده محمد بن سلمان د خپلو اقتصادي اصلاحاتو او د بشري حقوقو په لړ کې زنانو له د موټرو چلولو یا سینماګانو ته د تلو د اجازت ورکولو اقداماتو په سر غربي ملکونو کې ستاینې کیږي. خو جمال خشوګي به د سعودي عرب دننه د سعودي شاهي حکومت د مخالف زرګونو کسانو په جیل کې د اچولو کې ودو په معاملہ په سعودي حکومت د بهر نه ټکونه کول. دغه شان د یمن جنگ لکه شهزاده محمد بن سلمان هر سو د ایران خلاف د جنگ د رنگ برکولو ډیر زور لګولې دي خو جمال خشوګي په دې جنگ هم سعودي شاهي حکومت ملامت کړي دي. نیویارک ټایمز په اخر کې لیکي چې جمال خشوګي د بلغاریا د قتل کړې شوې زنانه خبريالې وکټوريا او د دې په شان د نورو زړورو خبريالانو په خپلو لیکنو کې ډیر صفاتونه کړي دي او لیکي چې په جلاوطنۍ کې د صحافي جوړېدو نه پس ما یو جدا لار اختیار کړې ده او هغه دا چې د وطن د کور کلی او د ټول خاندان د پریښودو وروستو به زه اوس د مظلومانو په حق کې آواز پورته کوم او که داسې نه کوم نو دا بیا په جیل کې پرتو د ضمیر خاوندانو سره دوکا او بې وفایي ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو ستاسو د ملتیات خمننه کوو چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مال یاست. د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په سرټکو کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت اعلان کړی دی هیواد د مالی ستونزو راوستلو لپاره په نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره خبرې وکړي. خو د پاکستان اپوزیشن او اقتصادي پوهان وایي چې حکومت پرته د سلا مشورې او پلاننګ څخه مفته روان دي. په دې حکله تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه خبریال الیاس خان.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلي دي چې حکومت د مالیاتي بحران نه بچ کېدو لپاره عالمی مالیاتي ادارې یا IMF سره د خبرو اترو فیصله کړې ده. پرون د شپې په یو ویډیو بیان کې د خزانه وزیر ویلي دي چې د 1300 ورځو راهیسې په دې کار روان وو او د لړکی مونږ په خپلو کې هم فیصله وکړې. د دوستانو هیوادونو سره هم مشاورت وکړو او وزیر اعظم پاکستان اقتصاد پوهانو سره هم مشاورت وکړو او د هغې نه وروسته دا فیصله وشوه چې مونږ ته IMF ته تلل پکار دي. د حکومت د اعلان سره د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا 2 لس روپۍ زیاته شوې ده او یو امریکنی ډالر دا وخت یو سل شپږ دیرش روپو ته رسېدلی دی. اسد عمر د مالی بحران ذمهوار تیر حکومتونه وګرځول او ویې ویل چې خلکو ته پته ده چې تیر حکومتونو څنګه حالات پرېښودلي وو. نو دې دپاره چې کله مونږ په واک کې راغلو نو هغه وخت مو ویلي وو چې مونږ به په ترجیحي بنیادونو د دې بحران نه راوتلو دپاره لار روباسو او دې دپاره به د یو نه زیات متبادل ذرایع لټوو ولې چې مونږ سره وخت نشته. د خزانې د وزیر وینا وه چې مونږ به هڅه کوو چې په کمزورې طبقه د دې مشکلو فیصلو کم اثر پرېوځي. دا مشکلې فیصلې یو چیلنج وو. یاد دې وي چې د عام ټول ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف د آی ایم ایف نه د مرستو اغېستو سخت مخالفت کولو او وزیر اعظم عمران خان څو ځله په خپلو تقریرونو کې ویلي وو چې که دی په واک کې راغلو نو مړ به شي خو مالیاتي ادارو نه به قرضې وانخلي. د حکومت دې فیصلې په اړه د پاکستان د خزانې یو پخوانی وزیر شوکت ترین وایي
ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمارے یہ ٹیکس ریفارم کر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ اپنے لیے ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی اور ہمیں 15% سے 20% پہ لے کے جانا پڑے گا اور یہ کافی تکلیف دہ ہوگا لیکن ہمیں کرنا پڑے گا, سب کو ٹیکس دینا پڑے گا.
شدہ آئی ایم ایف پروگرام کافی سخت ہوئی خمونگا تباہ پلوے کچا اصلاحات قبول بھی لگا اسٹرکچرل ریفارمس ٹیکس یا مالیہ بہ زیادہ قبول بھی دغرنگ حکومتی اداروں کے اصلاحات روپئی بیا کی کمی وغیرہ دا ہر سب قبول بھی. دا اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری دا حکومت دا دے فیصلے دفاع کرے دا اویلی دی
جب بھی اصلاحات آتی ہیں جب بھی ہم آگے بڑھتے ہیں ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انوویٹیو طریقے لانے ہوں گے, حکومت کو بتانا ہوگا.
چکل ہم اصلاحات راضی نور سر مشکلات ہم وی او دی مشکلات نا وتل د پارا مونږ دا سخت فیصله وکړه. د هیواد زر مبادله ذخایر د ستمبر په اخره کې د 9 ارب ډالر نه زیاتو دی کې اوس 2.5 کروڑ ډالر کمیرا غلې دی او دا اوس صرف 8.4 بلین ډالر تر پریوتی دی کوم چې د قرضو قسطونه ور کول د پارا په مشکله کافی وی. د تاریخ انصاف حکومت لخوا ایم ایف ته د تللو اعلان نرستو د مخالف ګوندونو لخوا په سوشل میډیا باندې سخت عکس العمل مخې ته راغلی دی. د پیپلز پارټۍ یو غړی ناز بلوچ په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د حکومت دې فیصلې سره به د روپۍ په بیه کې نور کمی راشي چې له وجې به یې ګراني او بېروزګاري زیاته شي. دی وایي چې بدلون ډېر زر راغلو. د مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې دي او ویلي دي چې عمران خان پخپله ویلي وو چې آی ایم ایف نه قرضو اخیستو باندې ملک چلول داسې دي چې د کینسر علاج ڈسپرین ګولۍ سره وشي. بلخوا د دې اعلان سره په ملکي تاریخ کې په لومړي ځل ډالر یو سل شپږ دېرش روپۍ ته رسېدلی دی. د کرنسۍ ډیلرانو وینا ده چې د ډالر په بیه کې سمدستي زیاتوالي سره غیر یقیني صورتحال پیدا شوی او د ډالر طلب کې د زیاتوالي امکان دی. د چیئرمین فوریکس ایسوسیشن ملک بوستان وینا ده چې د آی ایم ایف په مطالبه د روپۍ بیه کمه کړې شو او حکومت په خپل ځان سره زیاتې وکړو د وایي چې دې سره به ګراني نوره هم زیاته شي. الیاس خان, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه, تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ, تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا جیو د کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان په بیلا بیلو برخو کې ژورنالیستانو احتجاجونه کړی دي. هغه وایي چې ژورنالیستان له سنسرشپ او له دندې څخه د شړل کې دوه لګواښونو سره مخ دي او حکومت باید د مطبوعاتو ازادي په پام کې وساتي. صادق قاسم شاور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د صحافت ازادۍ او صحافیانو ته پخپله هم ښکارا او پټ خطرات پر ضد د ټول صوبې د خبریالانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم خیبر یونین آف جرنلست نن پیښور پریس کلب بهر مظاهره وکړه. د دغه تنظیم صدر او خبریال سیف الاسلام سیفی تر مخه صحافت ته ښکارا او پټ مختلف قسمه خطرات دي او د صحافیانو ژوند هم محفوظ نه دی او اوس د خبریالانو معاشي قتل هم داسې کیږي چې نوکرانه ایس په بیسه اوباسل کیږي. د دغه احتجاج نه پس سیف الاسلام سیفی وی او ای ډیوا ته د صحافیانو ته راپیخ ستونزو په کلاس دا وویل.
د خیبر یونین آف جرنلست د خیبر پښتونخوا د صحافیانو د کارکون صحافیانو ټول نغټ تنظیم دی دی په خپل پلیټ فارم باندې نن چې کم ستونزې دي او صحافیان مشکلاتو کې مخ دي نو مختلف ادارو نه زموږ کارکونانو خلکېږي. دې سره سره د آزادې صحافت چې بنیادی کم د جمهوریت یو ستنې هغه ته خطرات دي، هغه ته ښکاره خطره هم دي، هغه ته پټ خطرات هم درپیش دي او مجبوره کوي مختلف ادارې د رای ابلاغو چې هغه مختلف طریقو سره د هغه خلکو کومه ایجنډا چې د هغه پوره کړي په آزاده توګه دي آزاد صحافت اونو کړی شي. دې سره کارکون صحافي متاثر کیږي.
څوک خبریالانو ته دړکی ورکوي او څوک خپل کار ته په آزاده نه پرېږدي. د خیبر یونین آف جرنلست مشر د کومې ادارې نوم خو نه غوښتو خو وی ویل حکومت ته پکار ده او د حکومت دا ذمہواری هم ده چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي او هغوی ته داسې ماحول ورکړي چې هغوی آزادانه خپل کار وکړي شي.
تاسو پته راځي چې په دې حق له د خیبر پښتونخوا صحافیان ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او سلور ډیر شنه زیات صافي ملګری چې دی په دې لار کې خپل کم فرایض چې پوره کولو په دې کې غي حق رسیدلی شهیدان شوی دي. مونږ نن راوتی وو چې حکومت ته واکدارانو ته خپل आवाज ورسو او دا کم زیاتې چې روان دي د صافیانو سره د آزادې صحافت د ختمولو لپاره دا د ختم کړي شي او د جمهوریت د ودی لپاره آزادې صحافت ته تحفظ ورکړي شي.
د پاکستان د یو غټ میډیا ادارې سره کارکونکو خبريال ګوهر علي چې په دغه احتجاج کې هم شریکو او ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا ازادۍ باندې اثرات پروت دي او داسې ادارې دي چې په پټا او په ښکارا په میډیا باندې غیر اعلانیه بندیز یا سنسرشپ لګولې او کار ته په آزاد نه پرېږدي.
ډېر مننه. دا کوم نوی حکومت چې په پاکستان کې راغلی دی د اغې نه پس د صحافیانو حالت ډېر زیات خراب شوی دی په پاکستان کې. نه صرف د ټولو ادارو لخوا چانټیاري کیږي کارکونان اوباسي بلکې دا غیر هم خطرناک خبره ده چې دلته سلف سنسرشپ شروع شوې دي. حکومت د شپې په یو نامعلوم خلکو طرفه اخبارونو ته چینلو ته ټلیفون کوي چې زموږ د اجازت نه بغیر تاسو دا رپورټینګ نشئ کولای، دا خبر چاپ کړئ، دا به چاپ کوي. یو غیر اعلانیه سنسرشپ شروع شوې دي. دا غي فوج جنستانو ته صحافیانو ته د علاقي ډېرات مشکلات دي.
ګوهر علي ویل دا وخت د میډیا ازادۍ سره سره د میډیا کارکونکو معاشي قتل هم روان دی
او څنګه چې په مدارک کې تاسو کته ډیر خلک د خلکو چارټي شروع شوی دا کارکونان ډیر زیات اوست او دا یو یره د پړ کې چې پر روان وختو کې د پاکستان کې د میډیا د پاره ډیر سخت حالات را روان دي. په ډیر لوی پیمانه الله دې کې چې د صحافیانو معاشي قتل شروع شي بلکې د ادارو بندولو خطر ده. نو چې ادارې بندیږي نو اټومیټیکلی نقصان به صحافیانو ته رسی. نو دا دغه مشکلاتو د پاره چې موږ حکومت د خپل آواز ورسو بل مشکلات ورسو په ټول پاکستان کې دا مظاهری دي.
په میډیا او په میډیا کې کارکونکو باندې غیر اعلانیه یا پټ بندیزونو او فشار پر ضد دغه احتجاج کې د پیښور بیلابیلو سیاسي کارکونانو او د مدني ټولنې غړو هم خپل شرکت سره د میډیا سره خپل ملاتړ وښودلو او د حکومت نه د جمهوریت رویو او د بنیادی حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه هم وکړه. کیمرامین هاشم علي سره ساديه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
درنو عزتمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په راپور کې واوریدله، همداسې یعنی ورته احتجاجونه د خبریالانو له خوا په بلوچستان کې هم شوې دي. تفصيلات یې تاسو ته همي څم سور وړاندې کړي.
د هیواد د نورو برخو په شان باندې په بلوچستان کې هم دغه احتجاجونه وسو. دلته د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته د خبریالانو د سازمان د وکیلانو اتحادیه او د مدني ټولنو څخه ګڼ شمېر خلکو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله. دوی تر لچو تورې پټۍ تړلې وې او څه دا ډول شعارونه ورکول. د فیډرل یونین اپ جرنالیست مرستیال صدر سلیم شاهد وویل چې په پاکستان کې خبری رسنۍ د غیر اعلانیه بندیزونو سره مخامخ دي. د پردې و شاته لاسونه موجود دي خو چاته نه ښکاره کوي.
کوم چې میډیا هاوس دي جرنالیست هغه چې ډېر زیاتی مطلب فیس کوي سبا اور د سنسرشپ دی انویزبل سنسرشپ بیا چې دي اخبارات کوم چې اخبارات دي اشتہارات بند کړي معاشی قتل شوی معاشی قتل کوم چې مالکان دي هغه بیا د خپل کارکنان چې دي هغه ستړي ډېر ډېر تعداد چې دي پسند کې پنجاب کې نور علاقو کې چې دي هغه ستړي دي د نوکری سره.
د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې هم د دغو بندیزونو له سوابه څخه خبری رسنۍ له سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي.
دلته کم میډیا انډسٹری دی آر ټوټلی ډیپینډ کوي د سرکاري اشتہارات باندې. لیکن هغه درې میاشتې بندې او تقریبا د شپږ میاشتې د اشتہارات پیمنټ نه دي شوي. دا وجه باندې کم کشنی اخبارات دي اگر سره بند شو اور ډېر زیات خل کم ټایم پارٹ ٹائمر ایز دا اخبارات کے کار کبھی آگے گھر سرا دا علاقی ولی کی شپش پش میں سے تنخواہوں نے بندی اس مجبور کے دا کم لوی اخبارات دی لوی میڈیا ہاؤسز دی آگے قسم خلق فارغ سی یو ڈیر گٹ میڈیا گروپ دی ایکسپریکس آگے سے مطلب دو فوٹوگرافر یو اکاؤنٹنٹ یو اشتہارات والا دا فارغ سے دی اور آگے شپارس کال پندرہ پندرہ کال سروس کری دی بغیر اس نوٹس کے آگے فارغ دی.
د خبریالانو سازمان له پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې د رای ازادي دی یقیني کړل شي او دغه ډول د خبریالانو د اقتصادي ستونزو او د دوی د سرخوندي ساتلو لپاره دی پارلمان خپل رول ولوبوي. خبریالانو وویل چې اوس د یو شمیر بندیزونو له سوابه څخه دلته خبریالي ډېره ګرانه شوې ده. وینا کوونکي وویل که چېرې خلک دلته خبریالي پرېږدي نو بیا به دوی څه کوي. خبریالانو دا خبره هم وکړه که چیرې حکومت د خبریالانو ستونزې اوارینه کی نو بیا به د هیواد یو شمېر ستونزې کابو کول ډیر ګران کار وګرځي. دوی غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د اقتصادي تحفظ لپاره دي ځانګړې تګلارې دی وټاکل شي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټام.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک POADIVA، ټوئیټر @VOADIVA، Instagram VOA Diva, and for YouTube VOA Diva News.
دا د وایس اف امریکا جوا د قدر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سمي بل رپورت لور ته تاسو په امرا ګرځو چې د سعودي عربستان یو ژورنالیست چې په ترکیه کې د سعودي په سفارت کې پیدا سوی ډول وژل شوی. ترکیه اوس غوښتنه کوي چې سعودي عربستان دا ثابته کړي چې دغه ژورنالیست چې د ویزې لپاره او د نورو کاغذونو لپاره هم هلته سفارت ته ورغلی او بیا له هغه ځایه بیرته وتلی. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې منظر شهید راکوي.
امریکا د سعودي عرب څخه غوښتنه کړې ده چې د هغه بې درک سعودي خبريال د بې درکۍ په پلټنو کې مرسته وکړي. د چا په حق لچې د ترکیې چارواکي شک لري چې استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ خپل یو بیان کې د خبريال جمال خشوګي د ژوند او بې درکۍ په اړوند په خبرو شو وګنګوسو اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د امریکې د بهرنیو چارو د محکمې لوړپوري چارواکي په دې اړوند د سعودي حکومت سره خبرې کوي. لدې وړاندې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د سعودي خبريال جمال خشوګي په بې درکۍ اندېښنه ښودلې وه او هیله یې ښکاره کړې وه چې دا ستونزه به زر هواره کړای شي. سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبې په ورځ صدر ترامپ ویلي وو هیڅوک ندی خبر چې جمال خشوګي سره څه شوی دی، خو د هغه په وینا دی لړکی ډیری خراب کیسې اوریدل کیږي. د سعودي وتل خبريال جمال خشوګي د تیرې سه شنبه په ورځ استانبول کې د سعودي قونسلګری ته ننوتل وو او ویل کیږي چې له هغې وروسته له قونسلګری نه ندی راوتلی. برطانوی خبری آژانس رایټرز د ځینو ترکی چارواکو له خولې ویلي وو چې د ترکی پولیس شک لري چې جمال خشوګي د سعودي قونسلګری کې وژل شوی دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د سعودي عرب څخه د دوشنبه په ورځ غوښتنه کړې وه چې د خشوګي د قونسلګری نه د وتلو ثبوت وړاندې کړي. امریکا کې د سعودي سفیر او د سعودي د ولیعهد ورور شاهزاده خالد بن سلمان په خپل یو بیان کې د قونسلګری دننه د خبریال د وژل کېدو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هغوی هیواد د ترکیې په اجازه یوه امنیتي ډله استانبول ته لیږلې چې د خبریال د بې درکۍ په لټونو کې مرسته وکړي. د جمال خشوګي په هکله ویل کیږي چې هغه د سعودي د حکومت د کړنو سخت مخالفه دی او د ځان ژغورنې په خاطر د تیر یو کال راهیسې امریکا کې میشت وو.
زه چیوا خزیم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زما نوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهره شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
صف امریکا جواد اکبر من اوردونکو خبرونه دوام لري او سمیو بل رپورت چې د پاکستان په سینټ کې د شاته پات سیمو لپاره د کمیټې مشر ویل دي چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف ای ای د ترګری په وړاندې مبارزه کې پات راغله ده او په کوټه ملکند کې بیا ځنې جلی د اف ای ای مامورین ګرځي او خلکو څخه پیسې هم اخلي او په کار د اداره د خلکو په ضد ګامونه پورته کوي. تفصیل پیرولا شاه په دې رپورت کې راکوي.
د سینټ وروستو پاتې سیمو په اړه قائمه کمیټې غونډه کې د اف ای ای یا د پلټونو مرکزی سرکاري ادارې د تیرو پنځو کالو د کارکردګۍ جاج اخیستلې شوې دي. د کمیټې مشر سینټر عثمان کاکړ ویلي چې غونډې ته حاضر شوې اف ای ای لوړپوري چارواکو نه د ادارې د کارکردګۍ په اړه یو شمېر پوښتنې شوې دي، خو سرکاري چارواکي په دې اړه سزله پورې جواب ورکولو کې پاتې راغلي دي. اف ای ای چې د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزارت د لاندې د پلټونو یو ستره اداره ده او د دې په ماموریت کې د ترهګرۍ مخنیوي او د انساني قاچاق خاتمه او الکترونیکی جرمونو په شمول یو شمېر فرایض شامل دي. او بیا پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې د دغه ادارې کردار ډیر مهم بللی شي. خو د کمیټې مشر عثمان کاکړ ډیور ریډیو ته وایي چې په دې اړه د ادارې عملیات او صلاحیتونه ډیر کمزوري دي او دې زیاتوي چې کمیټې په وروستو پاتې سیمو کې د اف ای ای جالي نوم سره د اولس د یرولو نوټس هم اغیستلې دي.
خبر دا ده چې دا د ورانکاری په والا باندې ده، د دوی کارکردګي کمزورې ده. د ورانکاری په والا باندې د دوی کوم کارکردګي ده هغه کمزورې ده.
دا خاص ملکنډ او د کوټې نه ملکنډ خو بیا دا د داخله بار نه غریبان راځي، مزدوري لیتلې ده. له تا سره تومن دی ول له تا سره ریال دی له تا سره دغه دې په ځای اف ای والا راغلی تا تخل څنګه ولي ودغی نو مرور ټول دا غوړې فایې خو ډېر هم اداره ده. په کار په دې بس لږ معلومات وکي خپل دغه کار وکي دا خلک دا ناصر ونی سي دا خو د فایې د بدنامۍ سبب جوړي.
دا په داسې مهال چې د روپو غیر قانوني انتقال او د روپو ترهګرۍ لپاره کارولو باندې نظر لرونکي نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف یو پلاوی دا وخت د پاکستان سفر کوي او دغه پلاوی نن سبا د پاکستان اړوند ادارو او چارواکو سره ناسته کوي چې دا جاج واخلي چې ګنې پاکستانی ادارو د ترهګر ډلو مالي سرچینو تړلو په اړه د اف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته ورکړل شوې تګلاره عملي کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي او پاکستاني مطبوعاتو تر مخه په دې ترس کې د اف ای ٹی ایف د غپلاوی د تیر ګل پروز اسلام آباد کې د اف ای ای مرکزی دفتر دوره هم کړی دا.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
قدرمنو اوریدونکو، په پاکستان کې سبا د ذهني ناروغیو د آگاهۍ لپاره یو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د شمیرو تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال د څلورو څخه یو تن خامخا د ذهني ناروغیو سره مخ دی. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته مدثر شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ذهنی امراضو په حق له د پوهې بیدارولو نړیواله ورځ سبا په 10 اکتوبر مانځل کیږي، خو په دې باب له جوړ شوي یو سیمینار ته د ذهني بیمارو ماهرانو ویل پاکستان کې هر څلورم تن څه ناڅه ذهني رنځ لري، یعنی د 50 کروڑ نه زیات خلک دلته په بیلابیلو ذهني بیمارو اخته دي. او دوی ویل د دې اسبابو کې غربت، بیروزګاري، د علاج د اسانتیاو کمی، ترهګري، هر وخت غیر یقیني صورتحال او د پوهې د کمی تر څنګ نور عوامل هم شامل دي. او په دغه محل د خیبر میډیکل کالج او خیبر ټیچنګ روختون د نفسیاتو د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان ډیوتوای پاکستان غوندې هیوادونو کې د ذهني امراضو د ماهرانو ډیر کمې دي.
دنیا کې ترقی پذیر ملکونو کې خدا ډیر خراب دي، خو ترقی یافته ملکونو کې دا لزر او خلکو د پاره یو سایکیاټریس پکار دي. او زمونږه علاقو کې دا 15 لاکھ خلکو د پاره، یعنی 2 ملین خلکو د پاره یو سایکیاٹرسٹ وی سوار انتہائی کم دے.
زیات ایکڑا هم دغه وجہ د چې خلک ډاکټرانو له نزی بلکې په خپل د داروګانو دکان ته ورشي او دارو واخلي. وای په دې طریقه مریض ته وقتی سکون ملاو شو، خو مرض لا نور هم پیچل شي. او یو بل د ذهنی رنځونو ماهر ډاکټر امار وای اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې ذهنی بیماری ټول یو شان نه وي، خو دای د ټولو علاج یو شان کوي. او د نمو چې پښتنه وکړه ټینشن او انزایټی کې څه فرق وی نو غوای
دکې مین داسې فرق ته کنه چې انزایټی وہی پریشانی تھا، وہ ڈپریشن وہی خفغان تھا جیسے خفا بھی انگزائٹی کی سڑے چوی لگ شوی چوی ایجیٹیٹڈ بھی اریٹیبل بھی چڑ چڑ اپن پک زیاد بھی وہ لگ چوی جیسے غصہ زیادہ سے ضرورت ہے ڈپریشن کے ہی والا چوی آر سچ بھی ڈپریس بھی خفغان زیاد بھی کار تیزر نہ کی خبر ہو تیزر نہ کی مائلس تیزر نہ کی گی سکار ورک کی نوئی بات کی بے حکم کار ڈیلے کبھی وہ ڈپریشن کی سڑی جڑا تجر کی گی.
او وای د دې ټولو علاج ممکن دی، خو شرط بداوی چې مریض د مستند ډاکټر نه باقاعدګۍ سره علاج وکړي. د سیمینار په وخت په دې هم اندېښنه وښودل شوه چې اکثره د پوهې د کمی په وجه خلک ذهني بیمارو ته د پیریانو یا تعویزونو نمونه ورکوي، خو ډاکټر سلطان وایي داسې مریضان باید زر تر زر ډاکټر ته وښودل شي.
بجای داسې دی یو طرف بل طرف ته ګرځي پیر فقیر او نور تعویزونه او اخوا دیخوا، نو دینه به خدای څه دی کا علاقے کې ډاکټر موجود وي او یا ماهر د نفسیات دماغی او نفسیات والا مر ڈاکٹران وی نو اغیتا دیت لیشی.
او ڈاکٹران ویل د پاکستان د نور و سیمو د زناناو په حق د ذهنی مرزونو کم مستند شمیره خو نشتا، البته سمر چی معلوم شوی د زناناو کی بیاداد ناری نو نسی وادی. او دی ویل د خیبر پختونخوا چترال زلی که 80% زنانا سناس ذهنی رنز لری او هم دغ وجه د چی دغلت د زناناو د زان وجن پیخ هم دیری دی. مدس شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا پیخبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا ډیوا ده او سمي بل رپورت چې د خیبر پښتونخوا د اورمړو د سیمې اوسیدونکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې په کال 2009 کې چې د مزکو د اخیستو او خرڅولو کم بندیز لګیدلې وو هغه بندیز دې لری کړل سي. ابراهیم شنوار باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په کال 2009 کې د آبادې زور کمولو او استوګنی ضرورتونو تر سره کاغه وخت سولې د پاره د پیښور نه په جنوب اړخ ته پروت اورمړ علاقه کې د حکومت په دیونی ویټ سرخاون سب جوړولو اعلان وکړو او خوستوګنی غریب نه هک څوک چې دغه د 13 وختو کال رئیس میشته د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړي چې دغه سیکشن 4 دی هغوی د علاقې نه پسم د سوچت یا ختم کړي شي.
نو د مو دا اپیل دی چې حکومت تم د مو دا خواست دی چې دا کومه سیکشن 4 په موږ باندې لګیدلای دی چې دا سیکشن 4 د چې کوم دی کنه د موږ نه چات کی ویل چې مو غریبان خلک او د مو واستام دالو ویل چې د موږ داسې واسو داس نشته چې هغه موږ دا زمکا د موږ نه وخستا شي او موږ بلزو ته لوړ شو د غت وون ولرو بلزو کې موږ زمکا وخلو. نو د دې واسو کوادرات د موږ نشته نو د مو دا اپیل دی چې باسا د دغه زمکه چې کوم دی کنه موږ دا چې کوم دا زمکا د موږ ته آزاد کی
د قانون په هانو په وینا د حکومتي ضرورتونو تر سره کولو د پاره شخصي زمکو تر لاسه کولو په غرض سیکشن 4 فقط تر شپږ میاشتو لاګو کېدی شي. البته د دې بیا هم تجدید کېدی شي. خدا چې ولی حکومت د 13 کال رئیس دغه قانون بیا بیا غزولې د دغه په حق له د پروینشل هاوسینګ اتورټي و چارواکي زمان خټک وایس اف امریکا ډیوته اویل ڈیوا ریڈیو پر دغه موضوع د پیښور ڈپٹی کمشنر او دغه ماتحت عملی سره هم بیا بیا د رابطو هڅه وکړي خو هغوی کې هیڅ هم په دغه موضوع دقیقه معلومات شریک نه کړه. د اورمړو په دغه علاقه کې 15,000 پورې د اپریدو مومندو شینوارو او ځایي خلکو کورنۍ د 13 کالو رئیس میشتې او د دوی واړه سره د خپل ملکیت اصل قانوني اسناد هم موجود دي. د دغه علاقې یو بل اوسیدونکي مهربان اپریدایي چې حکومت دوی سره تر اوسه د معایزې ورکول هم کومه لوازنامه نه ده کړې خو ولې دوی په هیڅ قیمت خپل ځمکه غیر د پوزي یا دفاعي ضرورت خالی کولو ته تیار نه دي.
مونږ جی په یو صورت زمکه ورکول ته تیار نه یو که حکومت ته پکار وي حکومت نه زما دام ورو کار می ته پکار وي نو آرمی لای مونږ لشل روپیه ارزان ورکو کا ایئرپورټ پیلو ایئرپورټ لای مرکو زکه دا زمونږ ملک یو سرمایه ده بل زمونږ مل دفاع ده او که زما کور ونه یو بل کور به جوړی نو به زول ورکم زما خپل کور ز په خپل کور کې خوشاله یم ز آل ته پیدا شوی یم آل تستر شوی یم ز اغه اغه شینه په حیات آباد په بنگلا باندې ز خپل جونګړه نشم ورکول مونږ زمکه نه ورکو جی مونږ زړه نه وړي چوري کو او که بیا دې بده څه کارو کی چې زمکه نه علی نو بس بیا د مون افغانستان ته ولګي یا د مون هندستان ته ولګي دا څومره خلک مخلوق پروت دی د مون ټول یا افغانستان ته ولګي او یا د هندستان ته مونږ ولګي مونږ ته بیا خوشاله یو.
په کال 2009 کې په اول ځل دغه سیکشن 4 لاګو کېدو نه پس تر اوسه دغه هیڅ کوم د پرمختیا کار هم نه دی شوی. زیاتره د اورمړو علاقې اوسیدونکي د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بې برخې دي او په دې وروستیو کې د پیښور ښار د صفایي ادارې دغه د کلو او کورونو په منځ کې د خارې ګند او کچره غورځول هم شروع کړي چې له وجې ځایي اوسیدونکي د مختلفو بیماریو ښکار شوي. د علاقې اوسیدونکي دعوه کوي چې موجوده د صوبې گورنر شافرمان د جولای 15 عمومي ټاکنو نه وړاندې هغوی سره ژبه کړې وه چې په صوبه کې د هغوی حکومت بیا جوړېدو سره سم به د دوی د علاقې نه سیکشن 4 لرې کړی شي خو تر اوسه هغه خپله وعده نه ده ترسره کړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو خبری خپرونه هم په سوشي بو کې پای ته رسیدلې او د دې خپرونې وروسته به تاسو د ډیوا ډاکټر خپرونه اورئ او دغه خپرونه تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي. په دې خپرونه کې به ډاکټر هم تاسو سره ملمکیږي. تاسو هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او ترینه پوښتنې وکړئ. د نننې ورځې کومه موضوع چې دا غو په غاخونو باندې تاسو سره ډاکټر خبري کوي تاسو ته معلومات درکوي څنګه کولی شئ چې تاسو خپل غاخونه خو ساتئ. او د همدې سره موږ هم تاسو نه خلو اجازه تاسو قربانه او منظر شهید
او زنه سرکار
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار و د دې خبرونې پروډوسر نایله محمد هغه هم تاسو نه اجازه تخلو او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.